احمد شبریم هر کلی موکوم. یونیسف سش کال د ماشومانو نړیواله ورځ په افغانستان کې نل منځي وړاندې به په خپرونه کې واوري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړې سنا اعجاز:
پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی.
په غزنی کې نجاران پرې شار کې وایي د تابوتونو د جوړېدو کاروبار خراب شوی. په هلمند کې د سړک پر غاړه لمر او خاورو ته داسې درمل هم پلورل کیږي چې په نړۍ کې د ډاکټر له نسخې پرته څوک نشي اخیستلی. دا به هم واوري. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هڅه کوي چې په پرتګال کې فعالیت پیل کړي. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وشو. طالبانو په بلخ کې د یوه ډاکټر وژل کېدل تایید کړل. په ایران کې د بشري حقونو د یوې مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وسوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر 6 کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د 24 ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقونو د سر په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې مشر هیو ویلیانسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پرمهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او له دې ډلې 9 میلیونه وګړي د قحطۍ سره مخامخ دي. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل سوی. د بلخ ولایت د روغتیا ریاست سرپرست مولوي صدام نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټر نادر عالمي مړی د مزار شریف په لومړۍ حوزه کې موندل سوی.
ډاکټر صاحب شهید نادر عالمی د شمال یو عزتمن شخص و چې دوی میاشتې مخکې اختطاف چانو تښتولی و او داسې ښکاري چې تېره شپه د سختې شکنجې په نتیجه کې مړ شوی دی. موږ یې جنازه وکړه.
ډاکټر عالمی چې په مزار شریف کې د یوه رواني کلینیک مشر و د وږي اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول سوی و. د هغه کورنۍ ویلي چې تښتونکو د ډاکټر عالمی د خوشي کېدو په بدل کې د 1 لک امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په کابل کې ځینې ښځې او نجونو د یوه کتاب د مخکتنې لپاره سره راغونډې سوې. د دې پروګرام یوې تنظیموونکې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مبارزو ښځو د حرکت غړو د پنجشنبې په ورځ د خیابان اعتراض و قدرت د کتاب کره کتنه وکړه. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ښځو دا ډول فرهنګي غونډې چندان نه دي سوي. د کابل په ګډون په 2 ولایتونو کې ښځو او نجونو په وار وار اعتراضونه کړي او له طالبانو د خپلو حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. په لندن کې دیره د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې نرګس محمدي په کرج ښار کې تیره سهشنبه په خپل سری ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یوه وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دغه کس د 2019 کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو وژل سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشر هبه مورایوف په ویلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدي نیول کېدل د بې رحمۍ عام عمل دی. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل سوي. د وروسته له هغې چې تیر کال د بلتون پالې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو د څلورو څلوېښت ورځو لپاره جګړه وه، تر ټولو سختې نښتې بلل سوي دي. آذربایجان بیا د تیرې سې شنبې په شخړو کې د خپلو اوو سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دواړو لوریو د دې تازه شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچولې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي له څلورویشتو نورو سرتیرو سره ارتباط پرې سوی او د آذربایجان ځواکونه د دوی دیارلس سرتیری د اسیرانو په توګه ځان سره ساتي. او د پولینډ پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو وار بیا لږ شمیر پناهغوښتونکو له پولې پولینډ ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس د قلمرو په دغو کمپونو کې پناهغوښتونکي په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونو یې بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه سوي دي. له دغو تحولاتو ښکاري چې د اروپایي ټولنې په ختیځه پوله کې د پناهغوښتونکو د څو اونیو بحران په کمېدو دی، خو لانجه لا هم خاتمه نه ده. اروپایي ټولنې د بیلاروس هغه پیشنهاد رد کړ چې له مخې له دې ټولنې د 2000 پناهغوښتونکو د منلو غوښتنه سوې وه. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو تور لګولی چې پر بیلاروس د بندیزونو په ځواب کې یې په لوی لاس پناهغوښتونکي د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا سرحد ته راوستلي دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. 1945 میلادي کال راهیسې دا ورځ یونیسف لمانځي. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ دا پلا نه لمانځي. د یونیسف په وینا نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیاتې د خوارځواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ویلي چې سرلنن د راتلونکي 4 ساعتونو لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور، خپل ډیجیټلي فعالیتونه درولي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت په ناورین کې دي. یونیسف ویلي له 4 میلیونه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال لاس په کار نه شي، لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی دغه برخه له بشري ناورین سره مخ کړي. له دې ورهاخوا په افغانستان کې بیا تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بله جدي ننګونه ده. یونیسف دغه شان ټینګار کوي چې ټول افغان ماشومانو ته باید د خپل روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. اقبال سره چې د شپږو اولادونو پلار دی وی له تیر یو کال راهیسې خپل اولادونه د تعلیم په برخه کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوي. یو خو د تعلیم له نگاه نه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به یې په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نه شي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چارنیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
سراج په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره باید جدي ګامونه پورته کړي. له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی د استازولۍ لپاره نومان سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې جمهوری نظام ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ښار سمی الله تابوتونه جوړوي. دی وایي که هم د طالبانو له راتک سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وژنې بندې شوي دي. سمی الله ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو هغو کسانو کاروبار خراب دی چې تابوتونه به یې جوړول. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شیان جوړوي. سمی الله په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنی ناست دی. پر سړک تیریدونکو موټرو رکشو او خلکو ته ګوري. سمی ولا تابوت جوړون کې ده. دی وای یو وخت یې کاروبار خ په درس کې روانو خو اوس هیڅ کار نه لري. سمی ولا وای د جمهوریت په وخت کې به په اونۍ کې شاوخوا شپېته تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو لره تک سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولای.
وخت بود هفته 60 دانه 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم، حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جوړ نکنیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمی الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندي شوي دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمی الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغییر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې وړاندې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښې شزې سنا اعجاز څرګندونې لرو. خوس هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي دغه درمل زیاتره د جمعې په بازار په میلو کې خرڅېږي. ډاکټران په دې نظر دي چې د سړکونو پر سر د غیر قانوني درملو د پلور مخه باید ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمې د لرګیو په مرسته دروي او د هلمند د مرکز لشکرګا او د نادالی ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي او دلته تر دغه ټاټونه او خیمو لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ورته په عادي ژبه جمعه بازار وایي په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خدلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دی خاورو کې پر ټاټونو سره لمرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دي کړې په دې بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړې او ترلاندې درمل یې شي او پر خلکو یې پلوري. د کسه هم ټاټ راځوړند کړې خو درمل یې سره لمرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته د خپل ناس دی. درمل پلورون کې دلته لا خبرو کولو ډاډه کوي، خو نور احمد مشته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې د دلته پلوري.
کلکول رسرستا، معنا پیناډول رسرستا، سیپتران شربتان رسرستا، انتاشید شربتان رسرستا، نو کومي ګولې رسرستا، مکسلین شربتان رسرستا، بیسلین ستنه په دغه
اسمونه. په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم ده چې دلته درملو ته خلکو بیل نمونه هم ایشي، چې شین کاغذي ګولې، سور کاغذي ګولې، جاړه او سره شربت. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي بیا دې چارې اندېښمن کړي او د عامې روغتیا ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې د هغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دوی وایي دغه درمل زیات شمیر د لیرو پرتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. لډلې مچی الله او زبی الله وویل
یعنی چاټ یا میز یې شي خپل مچر بغه خپل دوای پرېږدي برا د خلکو ته سودا ورکي د خلک دین راځي در شي ګوري. یعنی د سانان د بار د دوا په دې ترتیب سره پدامې لوي چې پدامې لوي کې دغه دوا خاني چې دغه بندي کې یو ځای ته شت ځای ورته پیدا کې چې خپل معنا د لمر ونه وي د دوا چې لمر وي د
سره د پدامې لوي کې ولمر ته به کیفیت درمل خرڅيږي. ټول خلک خپل سر د واګانې خرڅي. نو موږ د امارات صدا غوښتنه لرو چې دلته چې ششه بخاینې جوړې کې د مسلمانانو استري د شتو خلک دي هیڅ نه لري د مپلس غریب دي. د امارات موږ د غوښتنه ده چې دلته د میلو دواوی بندسي.
د نادالی ولسوالۍ دغه اوسیدونکي وایي نه یوازې په نادالی بلکې په مارجې ناوی او یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وای کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي. شاغلی همت زیاتوي چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سي او بیا د یو مسلکي ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سي.
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي. نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر له خوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي. هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي فارماکولوژي نه ویلي نو حتما دغه شان کې د سغلتی رامسته کیږي او د دوا د پرې چې ګټه ورسی سایډ افیکټ چې جنبی عوارض تبارس کوي.
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړه اندیښنه ښیي او وایي چې دغه کسانو په لټون دي څو وینسي او قانوني چلند ورسره وکړي. د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازي په هلمند بلکې په اورزګان او د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د تحریک لبای کې پاکستان په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زندان شوی مشر سعد رضوی خوش کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغه ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړ خو په خوا یې په دغه هیواد کې د تحریک لبای پر فعالیت بندیز لګولی وو. د سعد رضوی پر خوش کېدو ګڼو فعالانو اندېښنه ښولې او دای د پاکستان سیاسي دوه مخې توپ بللی. د پښتون خورن غورځنګ وای د دوی مخکښ غړی علي وزیر چې سولېس اعتراضونه یې کول د یولسو میاشتو رئیس په زندان کې دی. د دې غورځنګ له وی مخکښ غړی سنا اجاز څخه زموږ همکار پوښتنه کړي چې د علي وزیر ته خوشی کېدو لپاره تر اوسه هڅې چیرته رسیدلې.
د علي وزیر چې سو پوری خبره د ګوري هغه چې کم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی. نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې لاغي خلاف د کرکه او د شر ډکه ویناګانی وي اوس کوم غړومبې سوال ته ګورو هغه مشران چې لاغي خود ته او تری خالم کړ دي انسانان موجل دي لکه هغه کلاو کرایم دي او دلته د کرکه او د شر ډکی ویناګانی دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکی ویناګانی کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې. پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زما نه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټي ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي مونږ سره تشدد شوی دی. زمونږ سورلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی. زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی. زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېد دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمې دي. زه په دې وخت کې په د یو درزن زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پرم نه او دغه دې کنانو او بیا هم مو سردا کیږي. د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او وهل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دي خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت ته شناخت تخپل د سولېز جون د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي ناغه به د اب بندي وي تور تمبو شاته بوي او اغه کې علي وزير داغه ښکار شوي دي.
اوس حالات هم بدل را بدل سول. د طالبانو د کورونای چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنز په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي. په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ؟
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبران دي هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر تیرې د دې ځان له جوړ کړې دي
ٹی ٹی پی ہم دا پاکستان چکم لاس پوسی طالبان دی دا ہم یو قسم لے دا پاکستان بی ٹیم دے دا فرق دا تو پیر مونگ نہ منو زکہ چی ٹی ٹی پی چکو زیان رسول دے نو اگے سیویلینز تر رسول دے اگے جمہوری آوازوں نے چی دی اگے ٹارگٹ کری دی ہدفی وژنے دا نیشنلسٹ کری دی دا عوامی نیشنل گوند پسون خلق وجلی دی دا کسینو نیشنلسٹ خلق وجلی دی چی دا پختنو پال منځنۍ پختونخوا په جنوبی پختونخوا په شمالی پختونخوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک وو هغه ټول وجل دي. زیان خو بیا هم مونږ تر رسیدلې 80,000 خلک وجل شوی دي. زمونږ اکانومي ته زمونږ املاک ته نقصان رسیدلې, زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلې دي. د کوټي وکیلان وجل شوی دي, د ای پی ایس ماشومان وجل شوی دي. نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دي. او بیا داسیم کې کی کلستا خپل خلق کو سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتو بو د لوزنامه دا خود پاکستان د استخبارات یو عدد ته وګوره په دې لوزنامو هم تحریک لبیک سره هم شو کم د مینس ګرتو چې کم د افغانستان د طالبان یا د حقانی د شبکې طرف نه مرست کیږي چې دا وشي. نو زما په خیال زه تاسو ته لک تکرار کم چې داسې قسمه لوزنامه داسې قسمه مینس ګرتو بو نه دا ډیر ډیر زل شوی دی. خدا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولست ښکارونو کې دي شي د دې سره لاسته راوړنې وي. خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي دا دی او د غولولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قومونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غولولو د پاره دا کیسې کیږي. خو د دې سره اثر نه وي ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیکوامت سره د بیت الله محسود سره د حافظ ګل بادر سره په خیبر کې د منګل باغ سره په باجوړ کې دا ټول سره شي وی دی بار په بار. خدا چونکه د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کو وخت په وخت شوی دی نو دا ټول هم دی په میو بل په مینس کې پاتې کړی دی چې کله دی ته ضرورت بیا دی اغه ډلې استعمال کی چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
سنا ایجاز د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکشه غړې. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت پیلوي. خو څو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د خزانه وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پورې کړی او بندیزونه یې پرې لګولي دي. ولسمشر بایدن د واک له ترلاسه کولو یوه میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د خانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په شپږتنو ایرانیانو او یو یې کمپنۍ چې په ایرانی ول اصلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولکول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې دو تنو چې عمرونه یې د شلو او دیرشو کلونو ترمنځ د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانه په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عوامل وو. د دې راپور لمخي امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبری هڅې کشف کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ او شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوی د 2000 د اگست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو په آنلاین ډول د خپل هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور لمخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغه کسانو دروغی معلومات خپره کړي, جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکونکو ته ګواښونکي ایمیلونه استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په خبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر باسلو لپاره وبلله.
ستاسو له پیغامونو زه د کندهار ولایت یو شوقي یا سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي، چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه. ټولو مؤسسات څخه او د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي، چې هر شی په کور کې ستا یا یخچال فریج هغه یې خرڅ کړی دي، خوړلی دي. نو زما د اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي، او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه زما دا خواهش دي چې دوی ته د هنر د اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي. نو فلمونه و مارکیټونه یې خلاص وي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي.
زما دغه هیله ده چې دلته په افغانستان کې موسیقي په صفه ولاړه ده. دا د موسیقي خپرونه چې ده داسې دوه ساعتونو ته وغځېږي، موږ ډېر خوشحاله کېږو، موسیقي اورو، موږ ډېر مینهوال یو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د موسیقي په اړه بیا هم د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې مؤسسې مشر احمد ناصر سرمستوي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ وروستۍ غړی چهارشنبه قطر ته ورسید. د ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 202 زده کوونکي، ښوونکي او کارکوونکي ټول له افغانستانه وتلي او اوس د قطر په پلازمینه دوحه کې دي. شغل سرمست یاتوی د دوی راتلونکي مسل پرتګال دی، چیرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ فعالیتونه له سره پیل کړی دي. جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې ساز، आवाज او د موسیقي درسونه هغه ورځو کې چې طالبان لا کابل نه ونیولې. خو اوس کیسه بل ډول ده. ساز आवाज بنسوی زکونکی او شوونکی او رسوی او هیواته د جرستنیدو هیلی نه لري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د کورنۍ ورستي غړي د چهارشنبه په ورځ د دوهې مرکز ته ورسید. وجیا کابولی د دې انسټیټیوټ یو ل تکړه زرغون کده، هغه چې سباندیوی میاشتې راهیسی په دوحه کې ده. ازادي راډیو ته وایي چې د خپل راتلونکي تصور په جلاوطنۍ کې نه وکړي، خو بیا هم خوشحاله ده چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه راوتلې ده.
کله چې طالبان راغلل ما ټولې هیلې وبایلو دي، ځکه هغه څه وشول چې ممکن نه و. زما ټولې هیلې او مخې له منځه لاړې.
وویشت کلنه فاطمه عارف چیلو ژغون کېده، وایي چې له داسې برخلیک سره د مخامخېدو تمه یې نه درلوده، خو د وضعیت د بدلېدو سره بېرته راستنېدو په هیله ده.
په راتلونکي کې غواړم یو ښه چلغږونکی شم او خپل هیواد ته ګټه ورسوم. کله چې زموږ هیواد آرامه او خوندي شي، زه غواړم ورشم او نورو زده کوونکو ته درس ورکړم.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست چې خپل ټول 202 زده کوونکي او استادان له افغانستانه ایستي، وایي چې په افغانستان کې ورستي بدلونونه د افغانستان د هنر او کلتور د ټولنې لپاره ویجاړوونکي دي. هغه وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول د دې بنسټ ودانی په پوځي اډه بدل کړي او په کابل کې بنسټیز تاسیسات ضبط کړي دي. خو اوس د شته بشري ځواک او روزلي قدر سره چې دا انسټیټیوټ یې لري، پرتګالي د هنري او ښوونیزو فعالیتونو دوام لپاره تونکي مقصد دی. هغه یې وایي چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټولو غړو ته پناه ورکړي ده. احمد ناصر سرمست د پنځشنبه په ورځ پرتګال ته سفر وکړ چې په پرتګال کې د موسیقي د ښوونځي د بیا جوړولو په برخه کې پرمختګونه وڅېړي.
مرکز هنري باشه کې درونځ
دا باید د هنر یو مرکز وي، چیرې چې موږ نه یوازې خپل زده کوونکو ته بلکې ټولو هغو کسانو ته چې د موسیقي زده کړې سره علاقه لري افغاني موسیقي زده کړو. د باکیفیت موسیقي زده کړې خدمتونه نه یوازې زموږ د زده کوونکو لپاره بلکې په پرتګال کې د ټولو ډلو لپاره چې د موسیقي زده کړې نشي کولای د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې وړاندې کړي.
احمد ناصر سرمسوی د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شوزو ارکستر زهره بډیرجر بیرته فعال سي. زهره یو ارکستر و چې د میرمنو شتون له امله په نړیوالو کنسرتونو کې شهرت ومند او د بیلا بیلو جایزو سربیره د نړۍ تر ټولو معتبر موسیقي جایزه پولر میوزیک جایزه په 2013 کال کې د افغانستان په نامه ثبت کړه. د طالبانو هیڅ ویان په افغانستان کې د انسټیټیوټ دراتلونکي او په دوی باندې د شاغلی احمد سرمست تورونو په اړه زموږ پیغامونو ته ځواب نه دی ویلي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون د میاشتې په 10مه د احمد ناصر سرمست په هڅو د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو. دا په افغانستان کې د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې تر ټولو فعاله اداره وه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې.
ساعت